سلامونه وخت سهار لس بجې سوې. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جون 28مه نېټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. فیله د روغ ټوله خوشحاله وایس. په اسلام آباد کې په خیبر پښتونخوا کې د شامل سو قبایلي سیمو د خلکو د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو په اړه باندې مظاهره او د شاندردان ورځپاڼې د خرڅلاو په اړه محدودیتونه او په دې باندې بشري حقونو د سازمانونو غبرګون او دارنګه یو شمېر نور رپورټونه لرو او په پای کې به د سندري جادوګری خبرونه وړاندې کوو. په پیل کې به پورې وار کاکړ خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی هم د جولای پر 15مه د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات وسی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایه رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره لیدو کاته وکړي او د ایران لوی مذهبي مشر د امریکا پر دې تګلارې نیوکې کړې دي چې په ناقانونه توګه امریکا ته لتلونکو کډوالو څخه ماشومان بیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی د جولای پر 15مه صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات وسی. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا پاره بلل شوي احتجاجي مظاهره کې سوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي غړي هم موجود وو. د یاد ګوند مرستیال مشر حبیب نور او رگزی مشال رډیو ته وویل
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. تر اوسه پرې بناسي چې تر څو را پرې د قبایلو صوبایي الیکشن اعلان نه شوی بوله پرې ان شاء الله موږ نه وچتي کوم.
د پاکستان حکومت د فټا په خیبر پښتونخوا تر ګډول وروسته ویلي و چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. یادې ادارې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا جا خپره کړي چوکاټ څخه لوی بینرونه او پوسټرونه چاپوي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې لارښوونو سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروای وسی. یو شمیر سیاسی مشرانو ویلی د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې د داسي ګامونو پر ځای د دوی په وینا دې ته پام وکړي چې په ملک د شفافو انتخاباتو تر سره کول باور سي. په بلوچستان کې د پولیسو ترهګری ضد څانګه وایي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د یوې مېرمنې په ګډون څلور ترهګر وژلې. د کوټې د پولیسو مرسیال مشر عبدالرزاق چیما خبرې غونډې ته وویل چې د عملیات یا د یو نیول شوي مشکوک کس پر معلوماتو په دشت سیمه کې کړې دي. دی وای موږ هلته موجود وو او په خپل سترګو مو د ځانمرګي دودونه ولیدل او دا خاص ترګر او هغه میرمن له خپل مشینګن سره له همدې کور ووتل او تښتیدل. که لږ وخت پکې وتلی وای نو دوی به هلته د بې کوره خلکو په کوډلو ورګډ شوي وای. بل پلو پولیس وایي د کوټي په نوي کلي کې بیا د پولیسو د یو عسکر پلار او زوی د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. کوم وسلوالو تر اوسه د دې یادو پیښو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو پر ضد نوي احکامات جاری کړي دي. د سیکورټي اینډ ایکسچینج کمیشن نومي ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې له دې سره د یادې ادارې له اړخه تر دې وړاندې جاري شوي ټول احکامات لغوه شوي دي. بیان زیاتوي چې دا کاریا د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له احکاماتو سره سم کړی دی. د بیان په وینا د عملي کول ځکه لازمي دی چې پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو ضد د اسیا پیسیفیک ډلې غړې دی. دا په داسې حال کې ده چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې اعلان کړی چې که پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي ونه کړ له روانې جون میاشتې وروسته به یې په خپل خړ لیست کې واچوي. د خیبر پښتونخوا د سواد په مټه تحصیل کې په سلګونه خلکو د بجلی نشتوالي او کم ولټیج پر ضد احتجاج کړی دی. دا احتجاج د چهارشنبه په ورځ شوی او ګډونوالو یې د وابډا محکمې او مټي انتظامیې پر ضد شعارونه ورکړی دي. احتجاج کوونکو ویلي که یې په 15 ورځو کې مسله هواره نه سوه نو احتجاجونه به پراخ کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدکاته وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني ولسمشر ممنون حسین سره د عبدالله عبدالله د کتنې ډیره برخه د سولې او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه وه. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې نوې تګلاره کلکې نیوکې کړې دي چې له مکسیکو څخه په ناقانونه توګه امریکا ته لتلونکو کډوالو میندو پلرونو څخه به ماشومان بیلوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تګلاره د چهارشنبې په ورځ لاغه وروسته ودروله چې د آیت الله علي خامنائي په ګډون د لسګونو نورو نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو او د امریکا یو شمیر پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی میرمنو یې پر ضد غږ پورته کړ. په ایران کې تر حکومتي اجازې وروسته لږ تر لږه په یو میدان کې ښځې له نارینهو سره یو ځای وتلې وې چې پر لوی سکرین د فوټبال او د فوټبال لوبه وګوري. دا له هغه وروسته ده چې یو ځایي جرګې له ډېر مودې راهیسې عملي تګلاره لغوه کړه او میرمنو ته اجازه ورکړه چې له نارینهو سره یو ځای په ولسي ځایونو کې د لوبو ننداره وکړي. میرمنو ته اجازه ورکړل شوې چې د سټېډیم له هغې برخې پر لوی سکرین دا لوبه وګوري چې د میرمنو لپاره ځانګړې شوې وه. د دې ترڅنګ په پارکونو او نور ولسي ځایونو کې هم یاد اجازه ورکړل شوې. دا د ایران په دې نړیوال کپ کې دویمه لوبه وه کومه چې یا د صفر په مقابل کې په یو ګول پر سپین وبه. او وروستۍ خبر هم د لوبو د فټبال نړیوال کپ په لړ کې به نن هم درې لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به ډنمارک له آسټرالیا سره، په دویمه کې به فرانس له پیرو سره، او په درېمه لوبه کې به ارجنټینا له کروشیا سره لوبه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واورېدل. په روانه غړي کې د جنونو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې د تازه شمیر سو قبایلي سیمو یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال د پاکستان د نورو برخو په ډول په پخواني فاټا کې هم د جولای پر 15 نیټه د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
دا د موږ سره ټاګي کوي، دا څه خال په موږ باندې اوس مسالاتي دغه پلیټیکل انتظامی خلص نومه بدله کړه. دا ډی سي شو دا هغه شو مغه پلیټیکل دی، هغه خپل قانون ور باندې بیا لاو کوي. موږ غته تیار دي.
د پاکستان وتلی ورسپانې ویلي چې د هیواد په ځینو برخو کې د دې اخبار په خرڅولو کې خنډونه اچول کېږي. د بشري حقوقو سازمانونو دا کار خندل دي.
دا یوازې د ډان اخبار سره نه کیږي، که وګورو د جیو ټی وی سره هم داسې شوې دي او دا ډول پیښې ورو ورو زیاتېږي.
او په سندر جادوګری 19 پروگرام کې د سندرغاړي بخښمنې پروژوند او فن خبرې کوو.
د لغوه د سوات و افغانستان ته لغلې و خاوند د دیزی و د کامی و خپل هنر ته د دې په افغانستان کې رشد ورک.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. په پاکستان کې به د سش کال جولای پر 15 ټول ټاکنې کېږي او د دې لپاره انتخاباتي کمیشن خپل کار پیل کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې تازه شامل کړل شوی قبایلي سیمو یو شمېر کسانو پرون په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د هیواد نورو برخو په شان د دوی د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د جولای پر 15 وسی. کله چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شوی نو هغه وخت فیصله شوې وه چې د دې سیمو د صوبایي اسمبلی انتخابات به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې د قبایلي علاقو نه راغلي یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو وروسته حکومت دې په یاد سیمه کې د قامی اسمبلی سره سره د صوبایي اسمبلی لپاره هم ټول ټاکنې وکړي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په بل کې ویل شوی وو چې په قبایلي علاقو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې د 2019 کال په لومړیو میاشتو کې کولی شي. د دغه احتجاجي مظاهرې تابعیا متحده قبایل پارټي کړې وه چې پکې د جماعت اسلامی او عوامی نیشنل ګوند نه علاوه د ځنې نورو تنظیمونو غړو او په ګڼ شمیر کې د قبایلي سیمو نه راغلو خلکو ګډون وکړو. د متحده قبایل پارټۍ مرستیال مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل حکومت که غواړي چې قبایلي سیمې پرمختګ وکړي نو صوبایي اسمبلی سره سره بلدیاتي ټاکنې دې پکې هم پر وخت وکړي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو. اختر نه ډیر زمخ کې چې کله مو احتجاج وکړو د الیکشن کمیشن کمیشن پاکستان مخکې دا خبره ورته ما وکړه کچېرې اختر درېمې ورځې پورې تاسو موږ ته یو مثبت جواب راکړو خو ټیک دی کچېرې رام ونه کړو نو انشاءالله ولعزیز 20 جون باندې به زه ټول قبایل اسلام آباد ته راولم تر اوره پورې به ناست چې تر سوره پورې د قبایلو صوبۍ الیکشن اعلان نه وي شوی اوره پورې به انشاءالله موږ ځینه نه اوچتېږو.
د خیبر ضلع د جمرود سیمې نه راغلی بخت الله جان وایي په ټول ملک کې په 15 جولای انتخابات کېږي نو حکومت دې په سیمو کې هم په ټاکل شوي نیټه انتخابات وکړي.
ذکر
دا چې انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د الیکشن کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو آخري نیټه 8 جون و. خود جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي د ملک نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره که په 15 جولای انتخابات ونه کړی شو نو بیا پاکې او رڼې ټاکنې کول به ډیر ګران وي.
موږ دا وایو چې دغه قومي اسمبلی انتخابات چې دا یو قسم ته نیمګړی ووي او موږ ته دا خدشه ده چې وروسته دا انتخابات کېږي د صوبایي اسمبلی چې دې کې به ځانګړی ته ماحول برابر شي، دې کې به سرمایه استعمال زیات وشي، دې کې به د اسلحې استعمال زیات وشي. نو موږ ځکه ډېر په زور او په شور سره دا مطالبه کوو چې دې 2018 الیکشن سره د په قبایلي علاقو کې هم صوبایي انتخابات هم وشي.
د یادونې دا چې د فاټا اصلاحاتو بل 13 میاشت پاکستان پارلمان سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی په درون اکثریت سره منظور کړی و او د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کم وروستو چې قبایلي علاقې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه.
بلخوا بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټور ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي دي چې په کې پر امیدوارانو مختلفه محدودیتونه لګول سوي دي. کمیشن وایي چې څوک د دې خلاف ورزي وکړي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کېږي، خو ځینې ګوندونه د ضابطه اخلاق پر ځینو نقطو اندېښنې ښودلې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د زیارت پروز د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي چې پکې ویلي راتلونکو اوټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران به په خپلو بینرو او پوسټرو باندې د غیر متعلقه کسانو تصویرونه نه لګوي، دا شن به په پیناپلیکسو او هورډینګ یا غټو بوډونو هم پابندې وي او د الیکشن کمیشن لخوا چې د پوسټر کوم ناپ یا سایز ټاکل شوی هم داغي به اجازت وي. په دې موقع الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته حکم ورکړی چې په دې ضابطه اخلاقو باندې عمل وکړي، کنی پر ضد به یې کاروایی کیږي. د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سیاستوال او تجزیه کاران څه وایي؟ مشال ریډیو چې د عوام نیشنل پارټۍ د ویان زید خان نو پوښتل نو هغه وایي باید چې الیکشن کمیشن د دارنګ بندیزونو پر ځای په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو باندې توجه ورکړي. نوموړي وایي همدارنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی په خوانی د قومي اسمبلی غړی شهید اختر علی په دې حق له مشال ریډیو ته وی په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د دې سره سره چې په سوشل میډیا باندې د یو بل پر ضد کومې خبرې روانې دي چې په هغې هم بندیز ولګول شي. نوموړي زیاته کړه
صدر وی یا علاوه تاسو د یو سړي خدشي لګولې چې په اگے کی مخانے کم مجرادم دے کہ اس اگر پارٹی اگر چیزی سرکاری تو ان کا بانے چیزی پریزیڈنٹ نہ دے نہ آوئی چیزی اگر تصویر با متاسونے لگوئی پہ اگر بانے پہ نمتا ہی بانے کم دے تو اگر تد الیکشن لا لاندے چیزی پینلائز کی گی دا اگر خلاف ایف آئی آر کے دے چیزی دا اگر خلاف چیزی دا دری کالا پوری سزا چیزی
دا ذکر دا پا پاکستان کی با عام ٹول ٹاکنے کال 2013 دا جولائی پا 25 نیٹا کی گی او دا الیکشن کمیشن وینا دا چی دی لڑکی ٹول تیاری نیولی
ورخواه دا پاکستان الیکشن کمیشن در اطلون که ٹول ٹاکن لپاره دا جمکتل سوزین و مشهورو کسانو کاغذون رد کردی خود داسی امیدواران همسه چی کاغذون پا یو حلکه که منظور سوی او پا بلکی بیا رد سوی دی دا چی دا کاغذون دا رد کدو یا کبلی دو روز تا کما مرحله رازی پا دیاره زفر خان دا کرنو چارو لکرپان سر خبری کردی او دا ریپورتی چور کردی دی
د پاکستان د یو شمیر مشهورو څیرو د راتلونکو ټاکنو لپاره جمع کړي کاغذونه رد شوي دي. په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف، د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی، د ایم کیو ایم پاکستان د رهنما فاروق ستار، سردار مهتاب او عائشه ګلالۍ نمونه شامل دي. بل خواته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د یوې څخه د زیاتو حلقو لپاره د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي او د ان 350 نه علاوه په نورو حلقو کې د هغه د امیدوارۍ کاغذونه اړوند ریټرنینګ افسرانو قبول کړي دي. دا چې د یو امیدوار کاغذونه په یوه حلقه کې منل کیږي او په بله کې رد کیږي، په دې اړه د قانوني چارو کارپو قاضي انور وایي دا ممکنه ده او هغه امیدواران چې کاغذونه یې رد شوي دي د دې فیصلې په خلاف الیکشن ټریبونل ته تللی شي. د قانونی چارو یو بل کارپو قادر خان ایډوکیټ وای کداسي امیدواران پاتې شي چې د هغوی کاغذونه لیوي حلقي قبول او لبلې مسترد شوي وي او بیا په الیکشن ټریبونل کې هم د هغوی کاغذونه همداسي رد پاتې شي، نو دا بیا د هغې امیدوار لپاره ستونزې جوړوي ځکه چې دلته دا پوښتنه راولاړیږي چې څنګه یو امیدوار په یوه حلقه کې صادق او امین دی او په بله حلقه کې نه دی.
الټیمیټلی بمدا کیږي چې یا به دا په پوره پاکستان کې بحالی کی یا به مسترد کیږي. دو چیزیں نشی اور اسے دو قانون کو نشی پتہ دل کا پرویز مشرف سے دے غف مفروض سڑے خپل فم د کولے نشی فاروق ستار غ پدی مسترد شی ری چې فاروق ستار باندې دو ایف آی آر وی پاره کې غ مفروض نو غ پاره فم کې در نه دی لیکلی چې پما باندې دادا کی سنو شاعر خاصانه باسی چې دے غ د مخال غ ډول نشنلټی دا مدا پدی خبر دے غ فم کې چې سس د نه تبوس کړي او دا غیر ستا خلاف ثبوتی کنا چې تا دروغ وي نه فهم خو به بیا مسترد کی.
د قادر خان ایډوکیټ په خبره هغه امیدواران چې کاغذونه یې په وړه نیمګړتیا رد شوي وي د انتخاباتو په ټریبونل کې د هغې د بیا قبولۍ چانسونه زیات وي، خو هغه امیدواران چې الیکشن ټریبونل کې د اپیل وروسته هم کاغذونه منظور نشي نو هغه بیا له هغې حلقې په ټاکنو کې د برخې اخیستو جوګه نه پاتې کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه امیدواران د جون تر 22 د رد او کاغذونو په اړه اپیل کولی شي. همداراز د جون په 20 د الیکشن ټریبونل د فیصلو اخري ورځ ده او د جولای په 25 به په ټول پاکستان کې عام انتخابات کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د سوات تحصیل مټه په سلګونو اوسیدونکو د بجلی د نشټوالي پر ضد مظاهره کړې ده او تورې لګولې چې د لوډ شیډنګ په نوم له دوی سره دوکه کېږي. دوی تور پورې کوي چې د دوی د برخې بجلی د ښار نورو سیمو ته ورکول کېږي، خو مظاهرې ته د مټه تحصیل مرستیان کمشنر ورغلی او تر خبرو وروسته یې مشال لیډو ته وویل چې دوی د بجلی د ستونزې د حلولو په اړه په یو انتظام کولو سره سلا سوي دي. په دې اړه د سیمې د مشال لیډو خبریال رپورټ راکړی.
نمرو 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 د سوات تحصیل مټه سلور یونین کونسل او چوپریال ګوالیرۍ برتانه او بیا په سلګونو خلق مټه سمبټ مرکزی سړک ته د احتجاج په توګه راجمع شوي ول او د اوبډا محکمې او مټه انتظامی په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو وینا ده چې د تیرو څو میاشتو راسې زرګونو کورونو ته بجلی نشته چې له وجې دوی په مشکل کې دي. د چوپریال یو اوسیدونکی نثار عالم په دغه مقول
سلور یونین کونسل د عوامو سره زیاتې کوي چې زمونږ په فیډر فیډر تری چوپریال باندې اضافي غیر قانوني لوټ کې خوده دي. الته کې سکلو د اوبو د پاره موټر نه چلیږي، الته د اودس د پاره اوبه نشته، الته زنانو ته د پخلی د پاره اوبه نشته. انتهای د مجبورۍ په عالم کې راوتی یو چې د خپل حق ته پوسو کو.
احتجاج کې شامل د بها اوسیدونکو ډاکټر عثمان علي سینا وای چې دوی لوډ شیډنګ مني ولې دوی سره په دغه کې هم زیاته روان دي.
زمنګ سره غټه مسله د ولټیج ده، زمنګ سره غیر قانوني زمنګ د بجلی کټ کیږي، زمنګ چې کمپیوټر ده په غیر قانوني لوډ غورځول شو ده. موږ ته دا ویل کېږي چې تاسو علاقه یخه ده، تاسو ته د بجلی ضرورت نشته. ټیک ده که موږ پکې نه چلو خو موږ خو کپڑے غوندو کنه، موږ هم انسانان یو، موږ پرېجو نه چلو. نور موږ شوی یو، زمنګ چې څومره برداشت هغه ماده هغه ختمه شو ده. موږ دا روډم بندو، موږ چې لونو تمزو، موږ دې ته تیار یو که دوه څومره غریبداریان کې هغه دی وکی چې تر څو پورې دا غیر اعلانیا دا لوډ شیډنګ او زمنګ پرې بیرل دا لوډ نه کم شه، موږ به دا غې پورې دلته ناشو.
احتجاج کې شریک د ګوالیری یونین کونسل روډینګار کلی یو مشر محمد اساق وای چې واپډا محکمې ته بلونه باقاعدګۍ سره جمع کوو ولې بیا هم موږ سره زیاته کیږي.
زمنګ د یو میټر حکومت درې درې سلور سلور سره یونټ قرض دار دی مقروض دی او بل منګ ورکو. زمنګ ته میټر لګیدل دی، موږ شناختی کارت د پاکستان نه، زمنګ سواد په پاکستان کې دی، زمنګ تعلق د پاکستان سره دی. خو لکه موږ پاکستانی به نه حساب وي، موږ له بجلی نه راکې په دې اختر کې زمنګ نه غریبانو خلکو زمنګ نه یونو علاقو خلکو د اختر جامع نه غوښتي د دې د دې د دې بجلی د لاسه د دې کم ولټیج د لاسه د دې بجلی د چاغه هغه موبایل نه چارج کوي.
احتجاج کوونکو ته د مټي تحصیل مرستیال کمشنر جان محمد ورغلی او ورته باور ورکو چې د دوی ستونزه به زر تر زره حل کړي شي. په دغه محل خاغلی مشال ریډیو ته ویل
منګا دا فارمولا جوړ کړه 50-50، مطلب 12 غنټه به مټي ته بجلی اربن ته بحال وي او 12 چکم دا به ګوالیری بها چوپریال ته وي. نو دې مسلې باندې موږ مطمئن کړه مشرانو موږ سره دسخط وکړل پاغه اګریمنت باندې.
مظاهره چانو ورستا دړک ورکړه کچره 15 ورځو کې د دوی مسله حل نکړه شو نو یو ځل بیا به دوی په احتجاج لاس پوری کوي چې پکې به د مټي سیمې د بجلی ورکونکو دفتر مخې ته پرلط غزول هم شامل وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان تر ټولو پخوانی او مشهور انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان چلونکي وایي دوی ته د دغې ورځپاڼې د ویش په برخه کې خنډونه او ستونزې لا هم موجود دي چې له کبله ورځپاڼه خپلو لوستونکو ته نه رسېږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي ادارې او د پاکستان لپاره د بشري حقوقو تنظیم ډان اخبار او نورو رسنیو ته په ورپېښو حالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
د چهارشنبه په ورځ د ډان ورځپاڼې د چلوونکو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې که یاد ورځپاڼه څوک وړي او یا یې خرڅوي نو دغه خلک ګوښل کیږي او زورول کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي اتحادیې پی ایف یو جی مرستیال مشر بخزاده یوسفزی د جون په شلمه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل ډان ورځپاڼه د تیرې میاشتې راهسې د سند، پنجاب او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې خپلو لوستونکو ته نه رسیږي. نوموړي د یادې ورځپاڼې رسوونکو ته د ګواښونو او د دوی د زورونې د پیښو غندنه وکړه او ویې ویل چې په همدې موضوع د خبریالانو اتحادیه په نږدې راتلونکو کې غونډه لري.
دا یو ډېر لوی میسج دی، پیغام دی چې یاره که تاسو داسې خبره کیږي نو دا دا مشکلات تاسو ته وي او دا دا چیلنجز به وي، دا دا رکاوټونه به وي، دا دا پریشانۍ به وي. زمون مخامخ زه متم کوم او انشاءالله خپل آخري هدف ورزو او کوشش بم کوو، هلې ځلې بم کوو.
نوموړي وویل که چېرته یوه رسنۍ کومه نیمګړتیا هم وکړي نو د دې لپاره اړوند ادارې شته چې د هغې له لارې یې احتساب کېدلی شي. خو دا ډول بندیزونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پوښتنې راولاړوي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د ډان ورځپاڼې تا ته د ویش په برخه کې د خندونه څوک جوړوي او نو هم ډان ورسپانې په خپل خبره شوې اعلامیه کې د چا نوم اخیستې ده. خو یاد ورسپانې لخوا نگران وزیر اعظم چیف اف آرمی سټاف او چیف جسټیس ته خواست شوې ده چې په دې برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د پاکستان لپاره د بشری حقوقو سازمان یا ایچ آر سی پی وای دوی ته هم داسې شکایتونه ترلاسه شوي چې پکې یو شمېر سیمو کې ځینې خلک د ډان ورسپانې بندلونه لګاړو ښکته کوي او هغه رسیدګۍ ته نه پرېږدي. د یاد کمیشن د سیند څانګې وایس چیرمین اسد اقبال بټ د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې رسنیو ته په ورپېخ صورتحال ایچ آر سی پی ته تشویش دی. دا یوازې د ډان اخبار سره نه کېږي، که وګورو د جیو ټی وی سره هم داسې شوي دي او دا ډول پیښې ورو ورو زیاتېږي. په جنګ ګروپ هم داسې فشارونه واچول شو او هغوی مجبور شو. اوس په ډان اخبار هم هغه فشارونه راوړل کېږي. ډان آزاده ورځپاڼه ده او په دې فشار راوړل دا معنا لري چې خلکو ته په ملک کې د روان اصلي حالت پته ونه لګي. اسد اقبال بټو ویل ډان ورځپاڼه 2-3% خلک لولي، خو ځینې عناصر نه غواړي چې دغه لږ شمېر خلک هم له هغې حالت خبر شي کوم چې په ملک کې روان دی. د هغه په وینا دغه عناصر غواړي چې په میډیا کې هغه تصویر پیش کړي کوم چې دوی جوړ کړی دی او له حقیقته لرې دی. په ډان ورځپاڼې د تقسیم په برخه کې دا بندیزونه د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دي. په دې موضوع د خبریالانو او بشري حقونو نړیوالو تنظیمونو هم وخت په وخت تشویش څرګند کړی دی، خو بل طرف ته د پاکستان حکومت بیا دریز لري چې دوی په رسنیو نه یوازې بندیزونه نه لګوي بلکې د بیان د ازادۍ لپاره هر کال پیسې هم مصرفوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست کې مدني فعالانو ځوانان له ګاونډي هیوادونو غواړي په افغانستان کې د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. دوی د سولې لپاره د افغان دولت وروسته یې هڅې ستایلي او زیاتوي چې د اختر په درې ورځو کې د دولت د وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند اعلان د همدې هڅو نتیجه وه. فعالان وایي د افغانستان سوله د سیمې او ګاونډي هیوادونو لپاره په ګټه ده. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي که چیرې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي نو په دې هیواد کې سوله رامنځته کیدای شي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوستیو فعالانو او ځوانانو مشال راډیو سره په خبرو کې وکړي. مدني فعال فریدالله قربان وویل
د عام ولس غوښتنه اوس دا ده چې نور دغه هیوادونه چې دلته په جنګ کې ښکیل دي دا چې هر څوک دي دا مو سولې ته په رښتینې معنا ژمن شي او دوی له افغانانو سره مرسته وکړي چې بلاخره دلته سوله راشي.
افغان دولت له کوچنی اختر یوه ورځ وروسته د افغان سولې او وسلوالو طالبانو سره د اوربند په مسالو د خبرو لپاره د څو وروستیو سفرونو په دوام یو ځل بیا پاکستان ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په ګډون یو پلاوی لیږلی دی. مدني فعال عبدالرؤف وفاول د ولس لخوا د اوربند پراخه هرکلی وښوده چې افغانان د سولې لیواله دي.
افغانان چې دی او د جنگونو ستړي شوی دی اوربند چې دی دغه مثال کولای شو چې دی ولسونو د پراخه هرکلی سره مخامخ شي. هغه سیمې چې یغ زیته یڅوک نشول تللای ازلې نه خکو یغ سیمې ته د سار په باید یغ سیمې ته د مزل وکړي لوړل.
یو بل تن مدني فعال شیرین درمان وای د سولې لپاره د افغان دولت وروسته هڅې خپل مثبت اغیز لري چې خو مثال د اختر په دوی ورځو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګولو
د چ افغان دولت په دورسته کې د سولې لپاره خپل هڅه غړندې کړې دي دغه یو مثبت پایله لري. تر ول سکول نه کوم لري زله چ افغان دولت وسلوال مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړم هغه هم ورسره د درې ورځې لپاره اوربند اعلان کړ. سولې د افغانستان د ټولو خلکو د هر پر د هيله دا خام خبر افغانستان ته سولې لري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوی نومول شوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان د کړکېج د سیاسي هواري لپاره باید پوزي او سیاسي هڅې خو په خو مخکې ولاړ شي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ماقام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند در کابل پلیتللی د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره د قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو ده او که طالبانی ومني نو یو کلن اوربند به اعلان کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2000 یو سلو دیرش،
15,380 او 15,550.
او سم لسنی میں بجے سوی دی دا خبرنو لنڈیز لبوروال کا کڑاور.
د پخوانی قبلی سیمو یو شمیر خلکو غوښتنه کړې ده چې هلته دی هم د جولای پر 15مه د صوبای اسمبلی انتخابات ترسره کړل سي. دا غوښتنه د چهارشنبه په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د متحده قبایل ګوند لخوا پرابل شوې احتجاجي مظاهره کې سوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي غړي هم شامل وو. د پاکستان حکومت د پټا په خیبر پښتونخوا تر ګډول وروسته ویلي وو چې په دې سیمو کې به د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات د 2019 کال په پیل کې کوي. د پاکستان د انتخابات کمیشن د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره ضبط اخلاق جاری کړی دی. یادی اداري د چهارشنبه په ورځ ویلي چې هیڅ امیدوار به په خپل انتخاباتي کمپاین کې د غیر متعلقه خلکو تصویرونه نه لګوي او نه به هم د انتخاباتو کمیشن لخوا تر خپاره کړي چوکاټ لوی بینرونه او پوسټرونه لګوي. کمیشن ویلي چې که کوم امیدوار له دې سره غړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی وشي. د پاکستان حکومت په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالی مرستو پر ضد نوي احکامات جاري کړي دي. د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن نومي ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ په خبره کړي بیان کې ویل شوي چې له دې سره د یادې ادارې له اړخه تر دې وړاندې جاري شوي ټول احکام لغوه شوي دي. بیان زیاتوي چې دا کاریا د نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس له احکاماتو سره سم کړی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د هغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې لیدو کاته وکړي. عبدالله عبدالله پرون په تاجکستان کې د یو کانفرنس پر مهال د ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم لیدو کاته وکړه. او د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا پر دې نوې تګلارې کلک نیوکې کړې دي چې له مکسیکو څخه په ناقانونه توګه امریکا ته له تلونکو کډوالو میندو پلرونو څخه به ماشومان بیلوي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تګلارې د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته ودرولې چې د آیت الله علی خامنائی په ګډون د لسګونو نورو نړیوالو مشرانو د بشري حقونو ډلو او د امریکا یو شمیر پخوانی ولسمشرانو او د هغوی میرمنو یې پر ضد غږ راپورته کړ.
دا خبرونو لنډیز مله بوروال کا کړه واوري دی. یو سم لښمن سرسم د دې اونۍ سندري جادوګری خبرونه درته وړاندې کوو. دا د نومیالی سندرغاړي بخصمین د ژوند او هنر حال او د هغه څو مشهور سندرو ته ځانګړې ده. خبرونه جوړون کې دی هارون بچا چې تاسو مخ کې موریدل دی. یو ځل بیا دراورو
ستړي مشه اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه د هغو هنرمندانو خبرې اوري چې بغزمینې یې له نږدې لیدلې ده. د نوموړي سره ژوند تر ډېره وفا ونه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلېدلې وه د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړه شوه. د بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون لپاره ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ پاتې دي. نوموړي ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند. اے سرباز یارا خیژه په مورچل باندې بیا به دې ودکما سوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشد وکړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې.
چار مشان دانا دستر کے تمہاری
د ګلو زولای نومي کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمیر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي. د بغزمینی په اړه راغلی چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې سندرې ویل پیل کړل او همله غذایي هنر رشد وکړ. بخت زمینی د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپل همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینی په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېده او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالی سندرغاړي بغزمینه مشهور سندرې او د هغه د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل الرحمن وحدت چې بغزمینه د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې د هغه د پلانټ ټوبی او د چ څنګه په افغانستان کې سندرې ویل پیل کړل دا سراته ویل. هغه د دغه
وخت سوات او افغانستان ته راغلی و خاوند د دیزی او د کامیو او خپل غونات په دې په افغانستان کې روشتي ورکو روشتي ورکو او تر دې حدا چې رادیو تلویزیون ته وتل او په رادیو تلویزیون کې د یو خپل ستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکارا کړو. نو یو خاص ټیپ لرو هغه په خپل هنر کې، خاص ټیپ دا چې خاص سندرې د هغه یو خاص مکتب په سندرو کې. مخکې په یو ننداره کې په جلال آباد کې کار کوو، د پیروز ننداره په نامه باندې. بیا چې کابل ته راغله، په کابل کې راډیو ټلویزیون ته دغه شوله، نو د سندرې ډېرې ښه استقبال شولې. او یو خو یې ښه هنري ټیپ یې لاره، بل ښکلی آواز یې لاره، او هر کمپوز یا سندره چې بیا اخیستله استعداد ډېر قوي استعداد و، ښه یې اخیستله او ښه یې خلکو ته وړاندې کوله. استعداد خدایي چاته خدای استعداد ورکړی وي، چاته نه ورکړی، نو د ده استعداد خدایي و. چونه هنر یې دلته په جلال آباد کې دغه کو شروع یې وکړله، نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخیستو او خپل هغه هغه استعداد یې دغه ښکاره کړ. استعداد ورسره و، داسې خاص شاګردي د چا نه ده کړی. زمونږ استاد صاحب معاشره داسې ده چې لږ ذره حسن هم ورسره وي، نو بیا هغه ته توجه هم زیات وي. ولې آواز یې ډېر ښکلی آواز و، ډېر هنري آواز یې لرل، ډېر رسا آواز و، هر سندره په خاص کیفیت سره ویله.
زمینې د دې سندرې شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغزمینې هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل. وحدت زیاتوي ورسته همدا سندره د بغزمینې له خولې مشهور شو.
دا سندره خو هندي طرز ته تاسو هم پاتا ده، تر هندي دی. دا ما د یو چا په وختونه باندې جوړ کړو، چون هلته په هغه ننداره کې چې دې کار کوو، ما هلته ګویندګي کوله، اناس نه ورکو، نو کله کله به ما دا خپل دا سندره ویله. بیا دلته یو باجمال دی د عبدالله په نامه په دغه کې په جلال آباد کې، هغه به د خصوصي محفلو کې د سره دغه باجه بیا غږوله، نو دا شعر هغه سره و. بیا هغه دې ته ورکړی و، دغه نندره د اسماعیل فیروز وه هغه باندې سره کوشش کوو هغه نورجان تاسو پیژنئ هغه د هغې کډه وه بیا وروسته عزیزه افغان د اسماعیل فیروز کډه وه نو دوی په یو ماحول کې کار کوو یو ماحول کې کار کوو نو د هغو نه هم ډېره استفاده کړې ده او دغه نوازندګانو نه هم ډېره استفاده کړې ده بعض مونږ ذهن کې برنامه وه چې هغه د بخزمین ته خاص دغه پروګرام ورکړل شوی و دا په دې کې یو څه تاجکي سندره وه هغه یې وویله یو دا یې وویله چې بزداره مې دی ژوند په کار نو د هماغې نه دا سندره مشهوره شوه او ده ډېره ښه مو وویله بعضې غلطیانې مې پکې وې خو خیر بخي وویله
لیکوال مصطفی جهاد د بغزمینی په ژوندلیک کې وایي چې په کوم محیط کې دا غي پالنه شوی و هلته ورته د خونځي ویلو فرصت نو مې سر شوی او ځکه نو نالوسته پاتې شوی و خو بغزمینه لدی با وجود چې بے سواد و حافظه ډیره خو سبا چې یو واره زدکتل هریدل بتره نه هغه له پښتو سره سره په دری ژبه هم سندري ویلې او مینوالو به په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغزمینه په داسې حال کې لسوات څخه ننګرهار ته کډه شوه چې سندری ویل یې پوره زده و د ده په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شوه او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم داسې نابلده سندرغاړی نه و یعنې سندرو باندې پوهېدله او استعداد ورسره و داسې نه وه چې د به نوې شروع کوله نه ممکن زه داسې فکر کوم چې هلته به م دوی سندرې ویلې وي په خپل ماشومتوب کې دلته چې راغله نو دلته په خاص زمینه ورته مساعد وه دغه ماحول ورته ډېر ښه مساعد و نو ځکه ډېر زر یې رشد وکړو فکر کوم چې دغه نوې مرحله چې په افغانستان کې راغلې وه یعنې د ترقي د وخت نه د ترقي په وخت کې دا دلته راغله او دلته یې په سندرو باندې شروع وکړله یعنې دیارلس سوه اووه پنځوسم کال ندی خواته د هیواد دننه کنسرتونه زیات ورکړي دي چون هغه داسې وخت و چې دغه موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه لرله توجه زیاته لرله او خلکو هم موسیقي ته مخه زیاته وه نو داخلي کنسرتونه زښته ډېر وو ولې خارجي کنسرتو ته نه تللی دولت خوا ډېره نازول شوې ده او دولت ورته ډېره خاصه توجه لرله ممکن چې ډېر تقدیرنامې مې اخیستي مډامونه مې اخیستي دولت ډېره دغه تشویش کړې ده
بغزمینې یو شمیر وطني سندرې هم ثبت کړې دي یو سندرې چې اے سرباز یاره دا د وخت له مشهورو سندرو څخه یادېږي وحدت وایي نوموړې دغه سندره د افغانستان له ملي آرکستر سره وویله او په ولس ښه ولګېده
چون هغه وخت دغه تبلیغاتي سندرې ډېرې رواج وي او دغه سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندرې ویل کېدلې، همداسې نغمې سندرې ویلې دي، نورو هنرمندانو سندرې ویلې دي. نو دم دا سندره په آرکسټر کې ثبت کړله چې سرباز یار خیزه په مورچل باندې. نو دغه شاعر هم فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر د دی نو د آرکسټر سره ثبت کړی وو، ډېر ښه موسیقي ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ.
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینی له ژوند او هنر خبر دی، وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخته ولاړه شي. وحدت زیاتوي چې نوموړی په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه.
کورنۍ ژوند یې ښه، یو خاوند لاره د شیرین په نامه، هغه د کامی و، زمونږ د ننګرهار د کامی و، دغه سره واده کړی و، بس خپل موسیقي مخوړه. نور کورنۍ ژوند ډېر ښه و، اولادونه نه وو، یعنی ډېر په بچې هنر خروج ته ورسېده، شهرت ته ورسېده، دا بېچاره دغه شوله په حق ورسېده. خبر شروع چې بغزمینه په حق ورسېده، بیا خلکو رنګارنګ خبرې کولې، چا ویل چا ورته تیشې ورکړل، چا ویل چا مړه کړل، او چا څنګه شو څنګه نه شو. خو په ډېره ځوانۍ کې مړه شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې د نوموړې له یوې بلې مشهورې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
Thank you. زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم